پایان این مجله خبری رسیدیم در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. باز هم من و امید مرزبان و اسمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری با شما داره.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر من اوریدونکو هته بجیش په دې نیم ساعت کې خبری مطالب لرو. د راپورونو په سر کې مو دادې چې په اسلام آباد کې څلور اخیز غونډې د سولې لپاره د لارې په نقشې باندې موافقه کړې ده. نور راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به واوري، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان پر لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثار یو نندارتون پرانستل شوی، او د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه وو کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناتو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنۍ چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړی ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازه ناسمې دي.
دا خبره نه کوي چې دا کډم لري وزیر صاحب استعفا نه کړی وایي چې په وزارت کې شته، او دا اوازه هم اوازه او حقیقت نه لري.
تر دې مخکې روټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق رومي په افغانستان کې د روسیو ناامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې روټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړی چې مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالی همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاد کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل و چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورت ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته ویل چې د ویاړ احساس کوي.
زموږ د پاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. دغه آثار په ځنګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوی دي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے پر، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
دای وای موږ څو وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوی چې اوس یوازې پر نور پر نرم اهدافونو حمله کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستي چې پرون ویلي هغوی ادعا کړي چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفری زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې یې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې یې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې د دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. موګیرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغونډ شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونتړي. د سوریې له شماله د یغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حملې هم ملاتړ کوي د شدید جنگ راپور ورکړل شوی دی. د یغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړمه ورځ په شخړو کې له دواړو لورو 140 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمي چاودنې د سومالیا د پلازمېنې موګادشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بم چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځ ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی. تاسو آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي. خود ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالت راووزي.
له موده ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فراه کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي راډیو اوري دوام کوي، او د ماښام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږي ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې پورز په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلور خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنې مو تر نهنې مو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري هیله مو دا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حقله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برېټانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولي علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولي علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولي د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولي شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بیغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرې کېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه ګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کار الله هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زه له دغې موقع په استفاده غواړم ووایم چې موږ په ریپورټ کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېره جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلی او قضایی ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅیړي.
در مجموع هدف میگرفتن از تصاویر چی بوده؟ انجام
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلی او قضایی تحقیقات و چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلی او قضایی ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپل جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزه کلینکونه سی
پسی که که هم بدون شکا مثبت تغییرات را دیدی کلی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې دام کا نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.
د افغانستان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل به تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در انشالله در امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کې دوه طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2005 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشئی توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشئی موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشئی موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشئی موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چورا او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجی صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونا له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې در اون مناطق
په خوشینه سره په سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانون استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغوی سره په همغږۍ په یو شمېر سیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو د رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي دری سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لارې چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو څخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شهرا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي. لبل خدا فرا ولایت امنی قومان دریالی و پیدانی ازادی ایت دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وای چې ډیر ډیر بدار کار مخه ونیسي. د فرا ولایت امنی قومان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانون اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او پر اړتیا کې به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوشته وو هغه باندې ولیدي، هغه تر قانوني چلن به سره کیږي او هغه نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونو د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن سفری بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بربرونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهرې وکړې. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویان دی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تمه کې چې په دریزدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو د شرپ بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی پګېدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد شو دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي له امستردام برمنګهام پراګ وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رات کړې چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري د سوریه په زرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي دوی د سوریه شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو لکبل چې پتیرو 8 ساعتونو کې 2 برابر زیات شوې کډکولو ته مجبور شوې دي او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه
بارز سلام دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم همراه با همکارم اسمت ساروان در 1 ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود یعنی مایکروفون در ظرف 1 ساعت دیگر از شما عزیزان هست پس از سومین دیدار 4 جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد از شما میپرسیم گاهی نشست 4 جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر
بله ابردون کولا کسنگ چه امید مرزبان در طول پا اسلام آباد که تلور ارخیز غونده پرون پایت ورسیده پا دی غونده که تلور خواه فیصله وکره چه ده افغانستان ده سولی لپاره ده لار نقشه جوره کری البته جوره کره او دوی دا هم ویلی دی چه پا همدی میاشت که با لطالبان سره دا افغانستان دا حکومت دا استاز و مخامه خبری کیجی نو تاثیر تر چه حد پری هیل لره چه دا حلی زلی با نتیجه برکری دا افغانستان دا سولی عالی شورا هیلش کارا کرده و ویلی دی چه نتیجه شیوی تاثیر هم امدسی فکر کوی او کنه فکر کوی بدبینه است فکر کوی چه دا دول حلی زلی نتیجه نور کوی که غواری پا دیاره نظر سرگن که یا دا افان بی سیم دا اتسواتلس شمیری لاری اسمس را واستوی او یا هم زموش دا تلفون شمیری پیاد لاری
بله شماره تلفون ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین صدایتان را صافتر و راحت تر شنیده میتونیم آدرس سکایپ ما هست radio.azadi سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم آیا نشست 4 جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بیسیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده ای روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
در قدر ورد رنو شغل مرزو نایمی صاحب و در قدر ورد رون دیسمت خوشان شب سریم و سیفار مباخر
سلامت و سی تکین صاحبی است. مهربانی
مهربانی اسمت سروان صاحب دیر مهم موضوع در توگرو در افغانستان در خلب و در ولسونو چه تم ایوازی در سوری بستون که در اوسانی حالات کشی در هر دوان یو ځای خپل پیغام اوردی د سولې وشتن چې سوي دي سره علاقه زغونده چې په کابل هم شاید او پاکستان دوه واري دغه سره اخیز مذاکره شاید او تر دې چې موږ په خپل شهرونو کې په خپل منځکو کې د خلکو توقعات خلک یو رقم خوشبینه ښکاریږي او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نو سره مطرح ده چې پاکستان د لپاره یو وروستۍ چانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره چې پاکستان یو مهم رقم درول لوبوي په دغه کې ټول انا خوشبین زه په خپل د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې خوشبینه پدې ما چې دلته د چین او امریکای موجودیت کولای شي چې موږ تاسو ته ورسو. خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید تمرکز وکړو. دلته د افغانستان د حکومت لپاره کار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کېږي، څنګه یو ستراتیژي د تمر جوړولو لپاره څه کولای شي افغانستان د تفصیل شاید وکړي. دا غو هیله، دا غو امید، دا غو امید افغانستان ان شاء الله افغان خپل هیله تر رسیږي.
سلام کوټ تکین سه محترم زنده لباشین است تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کوم په لاین کې دی واست دوی نوبت دی مهربانی.
بله جناب سروان صاحب تاسو محترم امید مرزوان صاحب ته د غادي رادیو ټون درنو ردوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. سلام څه خروسته واقعا چې صلح او ټول افغانانو دغه ډیر پړاو کې چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار زه خود تعالی حکم انکار معنا دا کم هڅه چې کیږي زما په نظر باندې جناب سروان ته به تیر تجربه په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېر کیږي خو دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وینو هغه یو غونډې باندې کدی او اراده لرم هغه خپل نتیجه ورکړي که داسې اراده نه وي صالح ډېر نه وینو سل غونډې که نورم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هیڅکله نتیجه ورکړي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه په ناکامۍ سره مخ شي. البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تیر شي عام منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره کدی واقعي اخلاص لري نو زه په دې متيقن شم انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
زنده باشه مدني
صاحب. باید دغه صلح پروسه نن ترامه جوړ نشي او عملي صلح لپاره رښتینی اراده سره کار وشي.
تشکر مدني صاحب. زنده باشه
مدني صاحب. چې له نورستان څخه ټلیفون کړی او بل اوریدونکی دی ټلیفون په لاین کې مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم.
مهرباني
سلامونه ولې کې ویل وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب.
د سورې په حق له یو لن نظر لرلو ډیره بخښنه غواړم. زمونږ او تاسو خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي وایي که کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چچل کېږي باید هغه د سوري څخه په دوهم ځل ونه چچل شي. که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یو دوکان ده دوه نه دی درې نه دی بلکې په لسګونو دوکې مونږ ته راکړي. سلو په سلو کې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده. دا سوله امکانه لري د خلکو توافعات دې حدیث په وړاندې په لاره ده او بالکل امن نه راځي. لکه څنګه چې موږ نورې جګړې اندازه جوړې پاتې شي دا هم پاتې کیږي. موږ دې باور نه لرو. موږ مسلمانان موږ محمد رسول الله په خبره باور لرو.
تشکر عبدالعزیز.
دې سوري پاکستان موږ چې چل شو یو بیا هم چې چلو امکان نه لري. دا څو
سلامات اوسئ. البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجه هم د سیدی خبرو لاري حل شوې دي. د دنیا تقریبا ټول لانجه
پر حل بشه. نوای عبدالحق هست تماسون تشکر. حالا شنم دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، میکروفون شما است.
علیکم سلام.
مهربانی کوي صاحب.
سلام علیکم. زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. فقط دماغ دغه یو نظر ده.
مهربانی
اصلی طرف دا هغه په خبرو کې نسته، دا هیڅ امکان نه لري. فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا سیدا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې به درول ویشم، هغه دا ده چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري، بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول دا څلور هیوادونه یوې موافقې ته ورسیږي، بل پړاو دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. دوی اوس په دې سلا شوي دي. اوس څومره هیله من یاست؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر مرزبان صاحب، خوښه لري چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو. پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي، یو څو بې ولولو. داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي.
بله، امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دوید اسلام آباد تلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې امریکایان اوس د فوځیانو په ډېریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي و حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي، ځکه چې افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي، که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام محترم امید مرور، امید مرزوان صاحب، محترم سروان صاحب، ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم. ستاسو کژوره محمد عمر شیرزاد د مال د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ څخه
خوشاله یم. شیرزاد
صاحب،
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې هر څه سوي دي، خصوصا دا اوس چې یوه غونډه تیر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر وخت پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شو، د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و. موږ خو هم د دې غونډې څخه به هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو، ځکه چې موږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دي د دې لوبغاړي په امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي. خو د دې دا د ټولې کړي چې د سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخ ته ولاړې شي، او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې وه ته وخت به ما نه خچي بیا هم وسله وال طالبان د دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا چیز چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کښې بیا پر یوه ساړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي، خبرې دي خبرې دي خبرو ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ، مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو.
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای سروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
این اخبار افغانستان ما رو به طرف خود میکشونید
یا رادیو آزادی؟
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم میخوام بگویم از یک بود دیگه با ارتباط موضوع بحث شما. ما از این بود میخوایم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره، و خبر خوش که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را، وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم خوب است.
میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است؟ بله
من میفهمم. آوردن صلح هست نه؟ آوردن صلح یکی که باید صلح شود که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمه از افغانستان خشک شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدره است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همی پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر کن دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت افغانستان
یک استشهاد شما پس است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدره است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی مواد مخدره است اینمی اسبابای داخلی شد. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد ازش صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسولی په دی پایل شوی پروسی باندې نظر سرګند که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور اړخیز غونډه دی یو لړ فیصلې کړې دي او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دوه غشتنه کړې ده، په دې اړه که نظر سرګند که هله به خوشاله شو.
شنوندې دیگری خط تلفن داریم. سلام علیکم، فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بردو شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را از برمنگم انگلستان زامد میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرای شنیدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی، به خاطر زی که دیگه ما شمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و دی بدبختی ها هیچ چیز به دست نمیاد. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگه یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میالین یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مؤسستن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا بر وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود، او در جنگ افغانستان از اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان هم انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما است،
خبري وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولادي پکا ولسوالي جرجاریوب دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبري کول ټلیفون دی قطع شو،
ټلیفون زور سرعت غپایتون نداشت. کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه، سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان لکم زای خبری کوی او راشه موضوع ته.
تمام. تمام.
خوش آمدین آقای خانم محمد، بفرمایید.
ما نظر داشی و اول خزما دا در نظر دی کی دا جناغه الکوزی خدای پاک دې وبخښي جنتونه.
تاسو له موضوع دی باندې لطفا خبري مکوي، لطفا دې موضوع په ارتباط خبري وکي. کورم ودان خدای دې جناغه الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. لطاسه مننه چې په دې اړه خبري وکړه، خو به هم له موضوع خارج خبري کوي.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام
علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. و علیکم السلام.
مروان سه دور، سلام علیکم. کلا ورزه سلام علیکم.
سلامت باشید.
موضوع
سوری بارا کې دا سرموسه اکثر خپل سره دی یو خبر را شي دوستانو ته فکر نه وي فکر دا
بله
دا جګړه او دا جنگ چې اوس کوم روان ده دا خو ایدئولوژیکي جنگ ده
بله
هر سړی خوړ چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راوړو نو هغه حمایتي نظام کوي چې سړی حمایتي نظام کوي چې هغه باندې فشار راوړل بل چې هغه باندې فشار مه راوړل دې رقم سوله نه شي راوړلی
بله صاحب یعنې تاسو خوشبینه نه یاست تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست
دا فکر کوم دغه دا سولې خبرې ځکه وایي چې په داخلي جګړو کې ډېر موږ د خبرې وکړې خارجان
خدا خبر وقت کله دواړه خواوې یعنی جګړې شکیلې خواوې خبرو تکینی هغه وخت بیا په دې باندې خبرې کې مخ تر مخې دا مسله نه حل کیږي. خیر بل اوریدون خیلی رو ځان البته ځینې پیغامونه هم لرو چې پیغامونه هم کول ولو بدن
بله پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخوانیم ما چشم برای دیگه پیام های شنونده هم هستیم به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جنبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از مولا منصور و مولا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغانها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از د کندهار څخه زموږ اوریدونکو کې مسلم ثاقب لیکلی دی وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوستم مسلم طاقت هست
طاقت که
درست نشته نکردن
پتی لکسی لیکلی ما سی فکر رو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي باید د افغان طالبانو سره مستقیم خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونه وسی. غلام سرور لیکری دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمې تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سول راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سول راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید کلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي که پاکستان ویتر غو پرې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799 203 540 و 0800 822 755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی اسکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت
ملت شریف عزتمن و سلطوس افغانستان. شاعر شیر نوشته میکنه میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو من از طرز خرامت میشنیدم. ما در یک باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تیکه تیکه خود پیدا بکنه. به خاطر از این که اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان در بدخشان و بادغیس در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخت کارت پاکستان تذکره پاکستان از جیب از نامه برای؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوایرا تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خوب به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان در افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان. زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می صاحب سروان صاحب کی السلام علیکم خالد احمد من کندهار و در تلفن پر کی کبانی
سلام
علیکم و روغ خوش خوشاله به
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلای شي پاکستان بالکل لوبوالی شي په افغانستان کې او د سولې کلي چې ده هم کیدای شي د امریکا له دغونه په لاس کښې نه وي پاکستان خو په یو شرط سوله راتلای شي سروان صاحب چې افغانستان پاکستان ته ډیورنډ کرښه ایزا کړي په رسمیت یې وپېژني کیدای شي چې سوله را شي که یې نه وي سل په سل کښې زه ناممکنه بولم چې سوله به راغله شي. پاکستان مخکې هم داسې غونډې کړې وې مخکې موږ ډېر کېستلي وو ډېر اورېدونکو دا نظر وو چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي او په جمهور رئیس حامد کرزي کښې هم به بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د دې امضا کولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کښې دی او پاتې څو ورځ په ورځ باندې دی د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي د افغانستان خاوره لاندې دي نو که چېرې دغه کرښه ور امضا شي سوله راتلای شي او که نه شي ور امضا
مننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن‌هایتان و زنگ‌هایتان روی اسکایپ هستیم. کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. صدایتان راحت‌تر و آرام‌تر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی. البته یا شمیر نه بیخی دی راغلی دی. خب کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی. البته تروس پوری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دی کندهار چخه. البته دوی دیماد خبری برعکس وای چه صلح ایچ امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت چخه لیکلی دی وی دی صلح دی خبرو نمخ که باید اول اوربندو شی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا صلح امکان لری. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی دی وای د څلور اخیزې غونډې څخه ډېر خوشحاله یم او د یوې تلپاتې سولې غوښتونکی یم. محمد رحمان د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره باید ژر په لږ وخت کې زمینه برابره شي که او ژر نه وي نو پاکستان بیا پکې خند اچوي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لګلی وایي سوله ښه نتیجه ورکوي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0299-203-1540 او یا هم 0800-8222-1555 ټلیفون شمیره ټلیفون را وکړي او یا هم د افغان بیسیم همدا شمیره در سره په یاد لري 8800.
بله، حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری او رو دوی پا لین که دیلی که نپیشم چه ولی خبری نکی. خیر، بل او ردون که تا بنابط ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفاً. متاسفانه چه لطفاً یو چلندی خبری هم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. برحال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر به شنوندگان داشته باشیم و همچنان شنوندگان عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنوندگان هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتوانن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلوی په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همدارس هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم همداسې